دو ته په اشاره ویلي روسیه هغه سرتیری او زندانیان جفې ته لیشي چې د هغه په وینا پښه یې د ګور پر غاړه ده. د ملي په وینا روسیه په ستراتیژیک، عملیاتي او تاکتیکي لحاظ ماته شوې ده. د مارک ملي په وینا روسیه په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې د هغو هیوادونو شمیر اوس یولسو ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ 22 هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنګي وسایط لیشي. 14 هیوادونو بیا د توپخانې او نورو مهماتو ژمنه کړې او 9 نور هیوادونه د هوایي دفاع دستګاوې لیشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مرمۍ په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو له دې جملې پر یا خموت شار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدلی دی. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځني راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنګیالیو په تیرو 3 ورځو کې د یخموت شار په څنډو کې لږ پرمختګونه کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه له مخې پرون روسي ځواکونو 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په واوري چې والنټاین څوک وو او د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شوه.
قدم د عشق په دښته کېږده، لار د کرکې پرېږده، په کایناتو کې مینه اروا ونڅوه.
دا شعر هم لرو.
د زړه ولی مې غورځي، خدای دې خیر کې ببرایا، تصویر د وحشت کسیو کې له وړاندې ګرځوم.
د کتاب علمی بهیر رضاکار ځوانان څه ډول کتابونه راخوندوي؟
د څنګهار په داسې کې برخې نه کوونه په داسې متوجه مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی، دغې نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اخی پولس والی کې د جمهوریت ته وخت د یو نیمګړی موسم د چارو د بشپړې دوه هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمې اقتصادي وده به ورسره ښه شي.
په دې خبرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کاڼی اخیستی او په شګو کې ګډ وډ کار کوي.
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. دیش پرز د نړۍ په کڼو هیوادو کې ولمنځل شوه. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې له کرسمس او نوي کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېر مبارکیانې یو بل ته ورکوي. د والنټاین لمانځل له پیړیو پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوي دي. کله چې خبره زړه شي، پخوانۍ شي او لویه شي چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردي کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هیوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هیوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي چې له دې امله دې وخت د عشق او مینې سمبول وای. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي.
دا ولنټاین یو وریخه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. دا یو روایت لمخې په دې ورځ بعد لرغونی روم په واټنونو کې اوسې قرباني کیدی، بیا به د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر ته راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوستکي ولګېږي امیندوارې به شي، ډېر ماشومان به وزې کوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ دود داسې هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به په ګوتو ورغی د به له دې نجلۍ سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نا کله تر واده رسېده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې یې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ده ډېر په دې باور دی چې ولنټاین په درېیمه میلادي پېړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 496 میلادي کال د فبروري 14مه د ولنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یوه ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 291 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلي چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخې ونیوله. خو ولنټاین د عشق په نوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دی زندانی کړ. دی په زندان کې پیوی ساتونکي مین شو او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. داسې ویل کېږي چې د اعدام په شپه ولنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په آخره کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. دا ولنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریټانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پېړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. ده د دې لیک په آخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشته نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بېلابېلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهنې او یو شمېر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. په ازادي راډیو مجله کې مو تاسو ته د دوو داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړي دي چې پروسه ښکالې د خواږه شعرونو د ویب پاڼې له لوري چې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړي دي. یوه جایزه آمنه فنا اخیسته ده، د دې یو غزل د دې په شخ کې.
پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا ونڅوا. لکه سر شوې سرنده غیگ تراش پناز زما پر رک رک کی مهین نوا و نتوا راشخ کالو د قدمونو د ژوند موسیقی راش سندر میکړه ژوند را ته بیا و نتوا د پاولیدار کمیس لمن می پاتن گڑکڑا پاس پٹھر میلا ونگینا ہوا و نچوا قدم د عشق پدخت کیک دا لار د کرک بریک دا قدم د عشق پدخت کیک دا لار د کرک بریک دا پکائنات کی مینا اروا و نچوا د محبت سراغ مرگ می دڑنبای ویدرنا د محبت سراغ مرگ می دڑنبای ویدرنا پشی شگی که درن زورا رنا و نتوا لما نماخ لزما یاغی باغی خویونا پو مست و سترگو که می مست گنا و نتوا فنا لفظونه د غزل دی دا سوش رنگوا فنا لفظونه د غزل دی دا سوش رنگوا روح لیو نکړه ورتا شیخ او مولا و نڅوا روح لیو نکړه ورتا شیخ او مولا و نڅوا پننګو کې می د مینې مسکا و نسوا تنغمو ناوی تا دی ننشوا نسا و نسوا تنغمو ناوی تا دی ننشوا نسا و نسوا
لآمینی فنا چخه پومننی چه دا شیری ازادی را روی مجلی تراسته ولی بو په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب خوانی دی. د مینې ډیر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کیږي. د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسږ کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه. له دوی څخه هم غزل سره اورو.
غزل وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام پا گرت که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پو قبر بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم دا کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام دی المر خسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام دی زړه ولی می غرز خدای دی خیر کی ببرایا تصویر دی وحشت کسیو کی لوران دی گرزوام
خالد ریحان ببری مننه چې خپل شعر یې پر ازادي راډیو مجلې لورولی و او را لېږلی و. وړاندې په خپرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد. خو له یوې خبرتیا وروسته مو د کتاب علمي بهیر له هڅو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
کتاب علمی بهیر په خوست کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي. په دې بهیر کې شاوخوا 30 رضاکار ځوانان سره یوځای شوي دي چې دا هڅې کوي. په دوی کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی په واورو چې تر اوسه د خوست په کومو سیمو کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي.
کتاب علمی بهیر د خوست په شپږ ولسوالیو کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د هغې له ډلې اسماعیل خېلو منځزي او د مرکز اړوند لکڼو سیمه، د ګوربز ولسوالي، نادر شکوټ مشن بوت سیمه ولسوالي او ورسته یو مسافل تقریبا میاشت وړاندې چلته یو کتابتون پرانیستل شو.
د کتاب علمی بهیر دغه هڅې له څه وخت راهیسې شروع کړې دي چې عامه کتابتونونه جوړ کړي؟
دغه هڅې د کتاب راټولونې بهیر په 1999 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوی دی چې تر اوسه همدغه کار دوام لري.
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوي او کنه راټولوي له نورو لیکوالو؟
دلته په دواړه کار کېږي. لومړی خو د دې کتاب علمی بهیر غړو ته وګورو، تقریبا ډېر غړي دي، ډېر شاوشه غړي دي. موږ هر مو میاشت یوه ناسته لرو چې پوخا به د قبایلو ریاست کې دغه کار کې دوه اوس یو پارک کې یو موږ یوه ناسته لرو په هغې کې په نویو پرمختګونو، نوښتونو، پلانونو باندې هم خبرې کوو. د کوم کتابتونونه چې جوړ شوي دي د هغې څخه د کرنې پلان هم جوړوو چې هغوی باید کرنه وشي او د هغوی په کتابونه یو بل ته تبدیل کړو. دا کار کېږي. د دې لپاره په دې ناسته کې بیا د کتاب علمی بهیر غړي او تاند د پیسې خپله راټولوي، هغه د غونډو مصارف هم پوره کړو، ځکه چېر کتابتون پرانیستل کېږي هلته یوه غونډه لازمي وي تر څو هغه د سیمې خلک هم خبر شي او غونډه کې ګډون وکړي. او تر ډېره دغه مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کېږي او دغه کار ټولو خصوصیو ځوانانو او سپینګیرو او تعلیم یافته خلکو نه موږ سره ډېره مرسته کړې ده او د هغوی کتابونه دي چې دوی مرسته کوي او له همدې عامه کتابتون جوړېږي. او یو څنګه اخلو هم چې د بهیر د غړو له پن څخه پیسې ورته برابرې شي اخلي او تر ډېره مرسته د خلکو ده.
تر اوسه پورې تاسو ویلی شئ چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځای پر ځای کړي دي؟
لومړی کتابتون چې موږ پرانیستلو اسماعیل خېلو منځزي کې، په هغه کې تقریبا در 550 کتابونه وو. دوهم کې تر خواوشا 1500 150 کتابونه وو. دویم کې همداسې 1500 خواوشا وو او همداسې د 1500 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ هغه کتابونه د په ځینو ځایونو کې هغه د کوونکو لپاره څنګه کارته سیمه واده هم شل کېږي چې لغې هم هلته استفاده وشي. وروستی کتابتون چې موږ ټول برابر کړی وو تقریبا 1500 کتابونه د مستقل پولیسو کې، ډېر یو لوی کتابتون وو هلته به کېښودل شول.
تر دې وروسته تاسو څه پروګرام لرئ چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړئ؟
بالکل، د خوست ځینې شپږ ولسوالۍ پاتې دي لاسې اړتیا محسوس کېږي چې هلته هم عامه کتابتونونه پرانیستل شي. نو دا لړۍ بالکل غځو او همدغه کار ته به انشاءالله دوام ورکوو چې نورو ولایتونو ته به هم غځېږي. او د خوست ولایت مرکز خو همدغه د کتاب علمی بهیر کوم غړي چې دي د هغوی خپل کتابتونونه، د خپل شخصي کتابونه هم خلکو ته ورکوي او تر څنګ یې همغه د کتابونه چې کوم راټول شوي دي مرکز کې ساتل کېږي. نو تر څو چې ولسوالۍ ته نه وي وړل شوي دې هم خلک یې مرکز کې استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې تاسو کتاب ور سپارئ، آیا کوم ضمانت ترې اخلي؟ څرنګه ور سپارئ چې هغوی بیا بیرته تاسو ته در و سپاري چې کتاب ضایع نه شي؟
ولسوالۍ کې له دوی د اصلي تذکیره اخیستل کېږي. اصلي تذکیره یې مانیتي شوي چې کتاب بیرته و سپاري تقریبا یوه اونۍ دوه اونۍ، ځینې له کتاب له حجم سره هم د وخت تړاو لري. خو ډېر ټینګار په وخت باندې نه کوو تر څو خلک یا بیروندي نه شي یا د مینې رقم نه شي. اصلي تذکیره یې کې او تر څنګ په مرکز برخه کې به دا کار کېږي چې د هغوی نومونه ثبت کېږي، نوم یې لیکل کېږي او له هغې وروسته چې مثلا ملګری وي یا نږدې وي چې مثلا ځای پېژنم چې ستونزه نشته، نو هغوی نه بیا تذکیره هم نه اخلو او کتاب ورکوو.
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغونډ کړي دي؟
دلته لکه مخکې چې یادونه وشوه، دغه کتابونه د خلکو دي او خلک ورکوي مختلف ذوقونه دي. مثلا زه ادبیات لولم، بهیر د کتابونو ډلې کوم، نو تبد ما سره ادبیات دي، تاسو د بل سره د بل برخه، نو د بیلابیلو برخو کتابونه هلته راجمع کیږي چې دا د خلکو له بیلابیلو کتابونو دغه کتابتون راځي. او د ټینګار په داسې پیوي برخه نه کوو نه په داسې کوو چې مثلا دا کتاب د نظریې خلاف دی، دغه نظریې خلاف دی، دې شي ته توجه نه کوو. عموما دغه فکرونه مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي، لیکل کېږي او پنځول کېږي. د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه یې ترلاسه کړي.
نوم یې محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یوه ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څه وخت مخکې هم ماته یو کتاب راکړی و، دغه کتاب نوم و سینوها. د سینوها کتاب که څه هم حجم یې ډېر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. دغه کتاب په لومړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دې ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوستو د کتاب هغه منځپانګه مې چې ولیدله په کتاب کې ډېر څه و. کتاب د مصر د پیرغوان د یوه ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي. په دغه کتاب کې ډېر څه راغلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځېږي، را وګرځېږي، ټول هېوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره اشنا شي، او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډېر څه زده کړي یا ترلاسه یې کړي، او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډېر څه لري، کتاب کې ډېر څه موجود دي. که غواړئ چې د خپل ژوند مشالې وګرځوئ، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوئ، نو دغه کتاب ولولئ. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې ماته یې دغه کتاب راکړ، او دغه کتاب په اساس باندې زه وتوانېدم چې ډېر څه زده کړم، او په عقلي او علمی لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نوم یې رشید منګل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شوی دی چې زیاتره ځوانانو ته یې د زده کړې او مطالعې زمینه برابره کړې ده. نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ما ته هم یو کتاب راکړې. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک به ژاړې، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ، او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړل.
اکمل یم، د اسماعیل خیل او مندوزای ولسوالۍ څخه. دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کې دي، چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د ځوانانو له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي، او ډېر مې خوښ شوي دي. چې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتش باران دی، ناول دی، ډېره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډېره ښه انځورګري کې شوې ده، او ډېره ښه نوي تشبیه کې شوې دي، او ډېره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وایي، د نن لوستونکی د سبا رهبر. معاصره بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وایي، کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب به مو مټ شي. دا سدي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مسي عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا، د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. د سجرډو خبریال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښنو ورسولې ده.
په پام کې واچې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د مسعینک د لرغونی سیمې د آثارو د کې خودلو او ننداري لپاره په ډیر جری بزمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړي شوې ځمکې چار دیوالي را تاو شوه، خو د نظام په سقوط کې دوه سره دا هر څه ودرېدل، او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دي پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ راډیو ته وویل،
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګ د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي، او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی، د مسعینک د لرغونی سیمې آثار دومره ارزښتمند دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي، او د لیدلې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مسعینک کوم عبادت چې دي، یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادت چې دي، هغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدلای شي. نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان سیلانیان هم د سیمه تراشی او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغا ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او پوزانګری دولت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډ کارونه لسره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه داده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینا کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او انتقال سی دلته. ګټه او پایده دولت ته او همدار قومولست ته ده سیلانیان راځي دلته د دین کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولست په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدی حال که د لوګر سیمه چارواکی وای اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجه ته په کتوبه د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په 10 سنجره به مزه کوي چې جوړی او کاری دومره سوی ده چې یوه د چل دیواری ده تسر سوی ده جوړ سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجي امکاناتو ته خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3.5 زره یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیرفانی کارکندون که وایی تر اوسه په دې لرغونی سیمه که بیلابیل لوی یا وړی خټین مجسمه او په پاشلی ډول 200 میسی سکه هم موندلی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دوه ناولونه چاپ شوي دي. یو ناروغ نومېشي، بل ورک شوي. ښاغلی اثر نږدې 100 ادبي ټوټې لیکلي دي او شاوخوا 45 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد ته مخه کړو.
سړي د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی. غوبون ور نږدې شو، مخامخ ورته کېناست او ویې ویل ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟ سړي سر پورته کړ، څو شېبې د غوبون څېرې ته ځیر شو چې خیرنې څڼې یې باد رپول. سوړه سویلی یې وکښ او ویې ویل زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته یم. غوبون حیران شو، د سړي په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. د سړي په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غوبون ته یې په غریو نیولې غږ وویل نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې، سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلي. د غوابونو وکیل ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېده او ویې ویل وای دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېده هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او ویې ویل هلته ګوره ستا غوایان سره ښکر پر ښکر شوي. غوبون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې یې کړې. کوتک یې څرخاو او په زوره زوره یې ویل چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو بېرته راغی او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ ووهلې. سړي کوچنی کاڼه یې اخیستی و او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاږلې. غوبون وویل ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و بے لدے چې غوابون ته وګوري وای مانا چې انسان نه غواړي ډیر څه وکړي خو هیڅ هم له لاسه نه کوي، ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوابون وخندل او ویې ویل دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ، مسکی شو او ویې ویل مهم فکرونه او سوچونه پرې پوهېږي؟ غوابون بیا تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. سړي زیاته کړ ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تېر شي. غوبون وویل داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته؟ زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیا. پریکړه وکړم او نور ویده شم. سړی مسکی شو او ابونی مسکا ته حیران حیران کتل. د سړی شونډې وخوځېدې، خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پریکړه نشي کولی. همدا د پریکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پریکړې شي. وابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. سړي د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې. لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. بیا یې وابون ته مخ کړ. ناوخته نه ده؟ وابون اسمان ته وکتل، له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو.
اڅر صاحب، په دې کیسه کې د یوه سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر ښه انځور شوی دی. دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې له یوه غوابون سره څه وایي، هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدې سړي دي. نثر روان دی، خو وړې خبرې شته. طبیعي خبره ده، مثلا د او کلمه څو ځایه پرته له دې چې ضرورت وي په کیسه کې راغلې ده. لکه سړی د غره په لمن کې لوی پرشې ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و. یا په بله جمله کې، ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟
شبر صاحب، زه چې کله لنډ کیسه لیکم، د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي، او هغه عاطفه چې زه غواړم چې پکې انځورې کړم په ادبي پنځونه کې، زما اکثریت پام هغې ته وي. او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخي او جملې لیکم. د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل لولم، نو زه دا یوه کمزوري بولی، البته کمزوري ده چې ډېر پام د هغه جوړښت ته نه رانه کېږي. دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ته، نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسې اشاره وکړه دا پکې اضافه ده. البته کله کله زه د هغه نه وېرېږم په جملاتو کې، چې که چېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې، لنډې لنډې جملې وکاروم، زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورسېږي.
عادتاً په داستان کې بهتره ده چې جملې لنډې وي. ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې اوږدې سي. دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یوه جمله بېرته راواخلم. مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشې ته ډډه وهلې وه، سر یې ځوړند و، آسمان ته یې کتل، په مځکه کې لاس واهه. یعنی په عادي ژبه کې همدغسې وایو. زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغسې کلمات زیاتوو، شاید علت همغه وي چې له هغه نثري ژبې بیرته حتی شفایي ژبې ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي. بل شي ته به راشم نثر په برخه کې، نور د کیسې جوړښت ته به بیا وړاندې مخه کړم. په داستان کې لکه دغسې کیسه چې تاسو لیکلې ده، په دې کیسې کې اضافي شیان نشته؟ کیسه بې ځایه نه ده اوږده سوې؟ په ورته وخت کې له هرې کلمې سره حساب پکار دی. که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړند و، بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کړي. مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړي، ځوړند سر تصویر تکرار شوی، اوژې پورته غورځول تکرار شوي، د تندي تریو نیول تکرار شوي. فکر نه کوئ چې بهتره دا ده چې فردا یو ځل یې تندی تریو کړو، بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي؟ فردا ویښتان یې کش کړل، لاس یې په لاس ووهه، لرګی یې لمځکې ووهه، یو بل تصویر ګټور نه وي؟
بالکل شیبر صاحب، تاسو نظر صحیح دی. څومره چې تصویرونه موږ ډېرولی شو په کیسه کې، همدومره کیسه تقویه کوي. خو زما سوچ د کیسه لیکوال په حیث دا دی، که چیرې زه کیسه لیکم نو که په یو نقاد نظر دا کار کوو، هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي، زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي، او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی.
ستاسو خبره سمه ده، زه ستاسو خبره تاییدوم. زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه دې ذهن ته راغله همغسې ولیکه، وروسته دوهم ځلې چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بېخوانده معلومه شوه هغه ترې لرې که، هغه او چې زیات شوی و هغه لرې که. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډه شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب، مکالمې په برخه کې د یوه کرکټر مکالمه د دې سودای مکالمه ډیره دقیقه راغلی ده، عالی مکالمه ده. یعنی د دې کیسې تر اخیره څوک په دې پوه ده چې داسې یو څوک خبرې کوي چې دی یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې ته زده کړې هم کړې دي، ځکه یې ده له کلماتو داسې معلومی شي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې، یا بله جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه، زه هم وېرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله زه درېیمه جمله هم وایم، بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته، زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پرېکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د غوابون، دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه، دا د یوه غوابون خبره ده. اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي، د سودایي او د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله مکالمې مو بیا وروسته د ایډټ په وخت کې دوم ځلې ولوستئ چې د دې دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته؟
زما په نظر دې کې بزان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې دی داسې خبرې نه ورته کوي، د خبرې د یوه بې سواده غوابون نه دي. یعنې له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه، دا یو څه د یوه بې سواده سړي جمله ده. یعنې له دې پرته د دې دواړو کرکټرونو خبرې سره نږدې دي، لکه یو انسان چې خبرې کوي. بهتره دا ده چې سره بېل وي.
ستاسو موخه دا ده چې د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي.
زما مطلب هم دا ده. مثلا زه تاسو ته مثال درکړم. مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ که نه، وایي ویې ویل چې چو چو، ډېر تصویري او مکالمه کې ډېر په ځای، هغه ځای سم ده. یا لکه بېرته هم دا تکرار جمله ته لږ راته پرې وژغېږه، دا د غوابون ده. لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څرنګه سخته ناروغي ده، زه وېرېږم ما ونه نیسي. یعنی یو څه که کلیوالي، یو څه د یوه بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوې وای، شایي بهتره به و. اثر صاحب د کیسې تصویرونو ته که راشم، ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې. مثلا خیرنې څڼې باد رپولې، ښایسته تصویر دی. مثلا غوابون منډې کړې، کوته کې څرخاوه، په زوره زوره یې ویل چو چو، دقیق تصویر دی. او څوک دستي همدا انسان د چا سترګو ته درېږي، د سړي مخې ته په شګو کې پلتۍ وهي، دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. له لویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی. نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي، که دا پېښې په کمره کې راغلې دا د کیسو نثر دی، که را نغلې دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یوه بله ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ستاسو په کیسه کې یوازې یوه جمله دا ستونزه لري، نوره کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته ووایم: لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. دا ستاسو خبره ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بلکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخیسته ده، ما کوشش کړی ده چې یو غمجن ماحول انځور کړم دلته. کار ما کړی ده، کرکتونکو ته مې پرېښی ده، هغوی چې نظر پرې ورکړي زه ډېر خوشحالېږم. او که چیرې کوم داسې کار وي چې باید وای نه کړم، نو هغه زه په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیسم.
وای هر نثر ته که یو څوک بېرته له سره وګوري، خامخا یو څه پکې وي که نه؟ ستاسو په دې ښایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظره د شان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم. تاسو لیکلي دي: غوابون چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو. که چېرته دا چوپه کلمه ترې لرې کړو، په مانا کې څه تغیر راځي؟
دا چوپه خوله ما ځکه ورته راوستلې دلته شیبر صاحب، چې دې سړي له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته. یو عجیب خبر دغه سودایي دته داسې خبرې کړې دي چې دی په لکه په اندېښنو کې چې ډوب کړی وي. نو بې د دې نه چې یا په شپېلک ووهي په غواو پسې، یا کومه زمزمه وکړي، یا څه بل څه وکړي، چوپ خلا لگا دای هم چوپ اندیخنو که دوب شوی پا خپل واو پسر وانده زوان چه دلتا داتی چوپ خلا کلمه با پرزایی وی
چرنگی چه تاس توزیق را دا سامده یعنی همدستی ده یو بلا پشتنه کسه دا تکر یا دا تکرونو نتیجه ده دلتا نتیجه چه ده
شیبر صاحب دیره لیکوالان یو نقشه زان ترسم کردی ده کسی پا لیکلو که مثلا پای دی پیښه ده د پیسې اوج دی او مشکل غوټه ده په کیسه کې راولي او بیا هغه اخر کې حل کوي په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي. زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبي نثر دی ښایسته وي رښکون دي ولري ښکلا دي ولري حتی که ډېره تلوسه هم نه وي په کې زه یې مخالف نه یم او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم. زه وایم چې هنر دې وپنځول شي په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی. نو د مانه که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه دی د کوم پیغام دپاره لیکلې ده
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب سوال دی نتیجې ده یعنی نتیجه څه ده
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم څه رقم
د داستان ژانر ځانته ځانګړنه لري د دې خصوصیات دا دی چې د ټکرونو یوه نتیجه باید راووسي
صحیح یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کومې خبرې شوې دي یو نتیجه نه ده راوتلې نه
ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده ستاسو په نظر نتیجه څه ده
که زه ووایم چې زه نه پوهېږم زه وایم چې دا به سم ځواب وي چې تاسو ته وایم
رابه شم دې ته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایی د عنوان په برخه کې فکر نه کوئ چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ورلمخه کرکټر ونه پیژني له مکالمو له تصویرونو او د کیسې له متنه په اخره کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایی و.
تاسو خبره سمه ده شیبر صاحب خو سودایی عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې که لوستونکی یې وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دا سودایی څوک دی څنګه سودایی دی ولې سودایی شوی دی ما ځکه دا کار کړی دی.
لمومند محمد یاسر څخه مننه چې همې کیسه له ازادي راډیوي مجلې سره شریکه کړه او همې په نقد کې برخه راسره واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله سرته رسیږي. تر بلې وې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. ښه دی وي.
دستور د زمانه کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانه کاری دستور د زمانه کاری مستیا وصال کے با نشبن دیوا ہر دم دہیرو تجیب ہوں دیوا گڑے گڑے یبلا زبن دیوا استا خبرے بہنے کری
داست دست دست زمانو خرید.